د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر ګواکیم او تاسو د مشال ریډیو د 1:00 په خبرونه کې هرکلی وایم. له 1:00 خاطر 2:00 په دې غړي کې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه دروو. مطبوعاتي کتنې هم را سره شته او تازه حالات هم خبرو. په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو د مشال ریډیو ریډیوي مجله اورئ چې په هغه کې تاسو ادبي او کلتوري په خبرونو باندې هم خبرې گئی او نور داسې مسائل پکې هم څېړل شوي وي. خو لومړی بل نجیب عامر څخه خبرونه وو. نن سهار په پیښور کې یو 14 کې لږ تر لږه 15 کسانو وژل شول. پاکستان د ترهګرۍ کیسونو کې 1400 کسانو ته د اعدام سزا واوروله. مقدونیا له خپلې خاورې سلګونه کډوال بیرته یونان ته واستول. نن سهار د پیښور په صدر سیمه کې د سونهري جماعت په خوا کې په یو بس کې بمی 14 شوې ده. د پیښور د پولیسو مشر عباس مجید مروت او د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي په دې 14 کې 15 کسان وژل شوي او 150 زیات نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي 14 مواد د سیول سیکرټریټ په بس کې چې له مردانه پیښور ته سرکاري ملازمین لیږدول ځای پر ځای شوی وو. د پیښور د پولیسو یو مشر عباس مجید مروت وایي
سیټ لاندې آی ڈی پلانٹ شوی وو چې بیا تقریبا د سنری مسجد محمد دا شلیدلې ده او دې کې سرکاري ملازمینو د خبر ته راوړل. 15 خلکو ډیتس دي او 28 چې دي زخمی دي.
ژوبل کسان نږدې له ډیریډنګ روغتون ته رسول شوي دي. د روغتون یو مسؤول غلام سبحانی مشال ډیو ته ویل یاد روغتون ته ټول 9 وخت کسان رسول شوي وو چې 9 پکې ژوبلو. د ژوبلو په منځ کې سو میرمنې هم خودل کیږي. د بریر ذمہواري دوه ډلو قبوله کړې ده. د مجلس عسکري او لشکر اسلام ډلو مشال ډیو ته د نامعلوم ځاینه د ټلیفون پر لیکو منله چې د حمله تر شا دوی لاس درلود. د پاکستان د پوز لخوا د مارچ په 15 په خبره شوی یو اعلامیه کې ویل شوی چې د ملک پوزي عدالتونو 1400 کسانو ته د ترهګرۍ اړوند په کیسونو کې د مرګ سزا ورولې. پوزوی په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې په 2014 کال کې لس بهرني غرختون کې وژلي. د تحریک طالبان پاکستان غړی عرفان الله په دې تور په اعدام محکوم شوی چې په ننګاپر بد سیمه کې چې د هیواد دویمه لوړه سوکه ده په یو کیمپ برید ترسره کړی و چې دغه برید نړۍ حیرانه کړې او د پاکستان غرختنې سیاحتي سکتور یې زیانمن کړو. پوزوای په دار زړول شوي کسان سغدریز ترهګرو چا چې بخنه واړو. پوزوای په اعدام محکوم شوي کسان سغدریز ترهګر دي چا چې ترهګرۍ سره تړلو ناوړه جرمونو کې د لاس درلود چې ورکې پر سکولونو او هوایي ډګرونو بریدونه او د امنیتي ولسي کسانو وژنه شامله ده. په 2013 کال کې د مرګ پر سزا د بندیز له ختمولو وروسته پاکستان تر اوسه 300 کسان اعدام کړي دي. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وای د پنځشنبې ورځې نه یو واری بیا په دغه صوبه کې د سختو بارانونو لړۍ پیلیدونکې ده چې تر راتلونکې یکشنبې ورځې پورې به دوام وکړي. نوموړي ادارې پر خلکو غږ کړی چې د هنګامي صورتحال لپاره د ویښ بیدار اوسي. د پاکستان د موسمیاتو اداره هم اټکل کوي چې په راتلونکو 100 ورځو کې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او پنجاب کې د سختو ورښتونو امکان دی. د ترکمنستان صدر قربان ګلی بردی محمدوف نن د چهارشنبه په ورځ په 2 ورځنۍ سرکاري دوره پاکستان ته ورسید. نوموړي ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نورخان ایربیس هرکلی ویلو. د پاکستان سرکاري خبری آژانس ای پی پی وایي چې ترکمنستان صدر به د خپلې دورې پر مهال د پاکستان صدر ممنون حسین او وزیر اعظم محمد نواز شریف سره جلا جلا ملاقاتونه کوي او د ګاز او برېښنا د تجارت په شمول په نورو مهمو چارو به بحث کوي. د خارجه دفتر لخوا جاري شوی یو بیان تر مخه پاکستان ته د ترکمنستان د ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعلی کچ پر لپسې رابطو برخه ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ به یو شمیر لوزنامې هم لاسلیک کیږي. د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د دغه ولایت امنیت قومندان عبدالحبیب سیدخیل مشال لړیو ته وویل چې دا عملیات د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف له تېرې ورځې راهیسې پیل شوي دي. نوموړي همدارنګه وویل چې د سړک غاړې ماین په دوو چاودنو کې افغان سرتېری وژل شوی او د یو پولیس په ګډون څلور کسان وژل ټپیان شوي دي. خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په اسمار ولسوالۍ کې شلو افغان سرتېرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د ملي یووالي حکومت په روان کال کې د پنځو خندونو سره مخامخ دی. نیکولس هسم د مارچ په 15مه د ملګرو ملتونو سیکورټي کونسل ته وویل چې د کابل حکومت باید د مخ په زوال اقتصاد چې د ټیټي ودی او د لوړې بیکاری سره مخ دی د ښه کولو د طالبانو د شدید بغاوت د مخنیوي او د مخ په زیاتیدونکي او سره ویشل شوی سیاسي چاپیریال د ښه کولو لپاره مبارزه وکړي. دی وایي حکومت باید همدارنګه د نړیوال اقتصادي مرستې د خوندیتوب او د تلپاتې سولې په لورې د پرمختګ لپاره هم کار وکړي. نیکولس هسم وایي که په یادو شویو ننګونو کې په یوه کې هم حکومت د جدي مبارزې په کولو کې پاتې راغی نو دا به په هیواد کې شدید سیاسي او نورې اغیزې ولري. مقدونیا هغه سلګونه کډوال بیرته یونان ته استولي چې تیره ورځ پر پولې د ودرول شو موانعو نه تیر شوي او هڅه یې کوله چې لویدیځ اروپا په لورې خپل سفر ته ادامه ورکړي. د مقدونیا د کورنیو چارو وزارت ویان اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې پناه غوښتونکي بیرته یونان ته استول شوي دي. راپورونه وایي د یونان په ایډومنی سیمه کې ترونیو نیو پورې په خړو کې ږدیو کې له ایسار پاتې کېدو وروسته د مایوسۍ په حالت کې سن اسري او نیم زر کسان د مارچ په 14مه د پولې له یوې څنډې چې ګزمه پرې نه کېده د مقدونیا لوریتا اوختی وو. په ایډومنی پندغالی کې شاوخوا 14000 کسان په داسې حال کې پکې دیو کې ژوند کوي چې سختو بارانونو کېم ته سخت زیان هم رسولې. دا تر دې غړې د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسی بیاورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ 40 پیسې او 104 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 148 روپۍ 40 پیسې او 149 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 55 پیسې او 28 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 90 پیسې او 28 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 288 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال ته موسمیات محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس په پیښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 18 ډیګری سینټی گریډ وي.
اور ان کو تاسو مشال ریڈیو ری زمنګ له همکارانو مو خبرونه اور دل پدی گړی کې بعد نور ریپورتون تر څنګ د دې ریپورتون تفصیل اور پېښور کې 14 ګڼ کسان وژل دي.
تقریباً 8 بجے سہار سرکاری ملازمین جو کم بس ہو دے مردان و درگینا روانو بالکل این سنیری مسجد مخامخ و مین روڈ دے پاسا آئی ڈی دے سیٹ لاندے ایخو آگا بلاشو.
مذهبي ګوندونو د پنجاب اسمبلی د غنوي قانون د بدلولو غوښتنه کړې چې پر ښځو د تشدد مخنیوي لپاره جوړ شوی. خو د قانوني چارو یو ماهر وایي
کم قوانین جوړ شوی بالکل ټیک دی. د خواتینو تحفظ لپاره د هغوی حقوق لپاره ډېر خاص قوانین دي او موږ خو به د پیکې کم دا خواهش لرو.
او په اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه د مشال ریډیوي مجله کې به د نوو کتابونو او نورو مسایلو په اړه وره
تو پورې چې دا نو چاپ شو اثرو خبره دار جما درې کتابونه تفصیل دی په یو باندې
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو مکسر اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدلی شئ. او لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل په پېښور کې نن سهار یو 14 شوې ده. دا 14 په هغه بس کې شوې چې سرکاري ملازمین لیک ډول دا 14 د پېښور صدر سره د سنهری مسجد ته مخامخ شوې ده. زموږ همکار زلان یوسفزی لږ مخکې په دې اړه داسې معلومات راکړل.
دې وخت کې چې کوم څومره زخمیان وو یا مړ کسان وو هغه ټول لیډرینګ هسپتال ته رسولي شوي دي. هلته کې چې کوم د مړو لواحقین دي را روان دي او خپل خپل مړي چې کوم نه خپل خپل کولو ته وړي او چې کوم زخمیان کسان دي د هغې درملنه روانه ده. څنګه تاسو وړاندې وړي چې سپي اپریشن عباس مجید مروت د پیښې پر ځای باندې چې کله مشال ریډیو سره خبرې کولې نو هغه د پینلس عمرو پخلی پر پیښه کې وکړه چې پینلس کسان پکې مړي دي. د دې نه وروسته بیا ځینې حکومتي چارواکي لکه صوبایي وزیر عنایت الله او مشتاق غنی دي د پیښې په ځای باندې مشتاق غنی خبرې کړې وي. عنایت مشال ریډیو سره په لیډرینګ هسپتال کې هم خبرې کړې دي. هغه هم پینلس د پینلس عمرو پخلی کړی دی چې پینلس کسان په دې کې مړي دي او د لیډرینګ هسپتال د شمیرې تر مخه څلور څلوېښت یو بل کسان چې دي هغه د 14 دی هسپتال ته ولې شوې چې په هغه کې درې زنانا شامل دي او یو پکې ماشوم دی. په هسپتال کې مشال ریډیو سره د پیخي او اني شاهد په جوبل حالت کې کوم نه چې جوبل دی هغه هم مشال ریډیو ته وویل چې هغه د سنيري جمعات مخې ته کوم نه هغه دکان نه هغه د دکان نه بهر ناشته او قهوه یې څکلا چې مخې ته تیریدونکي دغه بس کې 14 نه شو هغه وی چې د شیشو چې کومې چارې وي په هغه باندې هغه او ځینې ملګري نور چې کوم دکاندارانو دکانونو مخې ته ناشته هغه هم په دغه شیشو باندې جوړ شوي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. زموږ همکار زلان یوسفزی مو له پېښور واورېد چې د نننی بمی چاودنې په اړه یې خبرولو. د چاودنې لکه څنګه چې تاسو واورېدل په پېښور کې په صدر کې د سنیری مسجد مخې ته شوې ده او په دې کې هغه سرکاري ملزمین په نښه شوي دي چې په دغه بس کې دفترونو ته تلل. دا هم درته وایو چې د برید ذمواري دوه ډلو قبوله کړې ده. د مجلس عسکري او لشکر اسلام ډلو مشال ریډیو ته د نامعلوم ځای څخه د ټلیفونونو له لارې منل ده چې د حملې تر شا د دوی لاس دی. همدارز د پاکستان وزیر اعظم داخله چارو وزیر او د خیبر پختونخوا صوبایي چارواکو د برید په سخت ټکو کې غندلې هم ده. په دې اړه به تاسو نور معلومات هم درکو. خو زموږ همکار غلام غوس د یو چارواکي سره خبرې کړې دي. راځي چې دا هم وورو او د چارواکي د ډیپټي کمشنر ریاض مسعود دی چې د دې برید په اړه غږیږي. راځي چې دا وورو.
تقریبا 8 بجے سہار سرکاری ملازمین جو کم بس ہو دے مردان و درگینہ روانو بالکل این سنیری مسجد مخامخ او مین روڈ دے پاسا آئی ڈی دے سیٹ لاندے ایک ہو آگا بلاش ہو
دا سے چودنے مخیم پا دے بسونو کی شوی دے دے سے کتلیٹ سسم دی تا سو اس سال ای عمل دے دے دا دا مخیم نیولو دا پارا دے سیکیورٹی دے سفتاول دا پارا سین تیزامات پورتا شوی دی
گورا مخیم پا دماکی دیر زیادہ کدلے اوس حالات کا کمپیریٹیولی وګوره نو ډېر زیات خوشحوي دي. ظاهره خبره ده چې سهار ټایم وي څوک کاروبار ته روان وي ماشومان سکولونو ته روان وي سرکاري الکاران دفترونو ته روان وي نو دا یوه دباکه شوې ده. په ډېر وخت نه پس شوې ده. موږ خو کوشش دی چیکنګ هم پار ځای کې روان دي. تاسو وینئ چې کا پاکستان آرمی دی کا فرنټیر کور دی کا موږ پولیس دی هر ځای کې چیکنګ کوو. خو کلاو ایریا ډېر زیات دي. پېښور تاسو ته پته چې ټرایبل ایریا ټوله گیر چاپیر بتاو تاو شوی دے نو دے وجنا کوشش ہمگا پورا کو خدا ایوا بدقسمتی سره دا ایوا واقعیا وشولا اوس
اردن کو تاسو مشال ریڈیو اور او د ڈپٹی کمشنر ریاض مسعود خبر مور د چیز مونږ همکار غلام غوث سره سره کړی د پیښور د بمی چاودنې په اړه. په بس کې دغه چاودنه چې سرکاري ملازمین په نخ کړی 15 کسان یې وژل دي. او دا لومړی ځل نه دی چې د خبر پختونخوا د دولتي ملازمینو په بس کې بمی چاودنه کیږي، بلکې تر دې مخکې په 2012 کال او 2013 کې هم ورته چاودنې شوې وي. تاسو د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې په دې اړه مختلفې ویډیوز او رپورټونه کتلی شئ. مشال ریډیو .com زموږ پته ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اند امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ ل مشال ریډیو څخه اوري. اوس هم له سوات څخه تاسو ته یو ریپورټ درورو. په سوات کې د ځانګړو پولیسو سرتیری وایي صوبایي حکومت ورته له تیرو دریو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده ورکړی چې له کبله یې د دوی ژوند په پور اخیستو روان دی. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه مهال چې په سوات کې ناامنی وه او نور پولیس تللي وو نو دوی خپل دنده ترسره کوله او پیری یې کولې، خو اوس حکومت نه کار پخی او نه هم ورته تنخواګانې ورکوي. نیاز احمد خان په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د خیبر پختونخوا نورو سیمو په رنګ سوات کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په خصوصي توګه برتي کړی شوي ځانګړي پولیس وایي چې د تیرو دریو میاشتو راسې راته تنخواګانې نه میلاویږي چې له وجې د سختو مشکلاتو څخه مخ یو. په دا اړه منګوره کې څوکۍ کوونکی یو پولیس والا عمر علي وایي
زموږ مشکلات دا دي چې دا درېیمه میاشت زموږ تنخواه بنده او دوکانداران موږ له نورې نسیانه راکوي، واړه سکولونو ته دغې پیسونه نشته. چې کور ته لاړ شو نو سودا د خو لویه خبره ده چې هغه اکثر وایي چې سکول ته دوی لس روپۍ راکوي، نو لس روپۍ راسره نه وي او دوکانداران نه خو نسیا راخیستې دي. موږ
نور پولیس والا نول دھماکی
جنگی دلو نور دا نور پولیس نو چې موږ په 2009 کې ټریپک ډیپټی موږ کړی دم نه پس بیا چې کوم پولیسو هغه بهر او اورل او بحال شو او دا پولیسي د سارزو ما خام له رزو شپې بیٹونه د ورځې بیٹونه ټول جوړ دی بیا نه کوي یو ځانته پکاره چې سرکار موږ ګورار کړه دا غین علاوه زموږه تنخواه غو بند کړی دا نیولې دا موږ جمته دا تنخواه زم په ټیم ملایوي دونه به چې زموږه غلاس خلاص په پیروانی زم غریبواله دي ټول پولیسو غریبواله سپیشل فورس 2200 کسان دي پولیس دی دا ټول غریبواله چا نه 100 روپے قرضې چا نه 200 روپے قرضو
دا رنګ یو بل ځانګړی پولیس اهلکار فیصل نومان زیاتوی چې د دوی یو شمیر تنان د امنیت ټینګ ساتلو کې مړ شوی دی.
زموږ سره تقریبا سکم او بیس 40 مرګري شهیدان شوی دی په حالاتو کې دوران یوټه او اغه ته اغه کیسه مشهدا پیګه جم نه دی ورکړی لکه ایکس آرمی والے چې څنګه سره یوځای کانټریکټ باندې برتی شو اغه بیا پرمننت کړل خپل ضلعو ته ولېګل نو کم از کم مونږ هم کانټریکټ ملازمینو دا غوي سره یوځای برتی شو نو حکومت له بغیر چې مونږ هم ریګولر کی
په دا اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم خان څخه پښتنه وکړه نو خاغلی مشال ریډیو ته وویل ځانګړي پولیس وایي چې دا وخت ټول ملکن ډیویژن کې د شپږو زرو پورې دوی د امنیت ټینګ ساتلو لپاره څوکۍ کوي، ولې صوبایي حکومت بیا هم دوی ته تنخواګانې په وخت نه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تان دی هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال ریډیووی مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه
په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم تاسو ته وړاندې کوو او دغه اوس چې تاسو کوم خبرونه واورئ دي د خبرونه هم تاسو ته نن د ورځې په اوږدو کې له مشال ریډیو خبريږي. په دې کې د مشال ریډیو مجله د دې غړې په باقی پاتې نیمه غنټه کې درته خبرو. خوس یو ریپورت د قبلی سیمو زینو نه حکومتي تنظیمونو د حکومت هغه تګلارې رد کړې د چور سره سمبا په هغه سیمو کې خونځي تړل کیږي چې په کې ل اویا څخه کم زده کوونکي داخل وي. د تنظیمونو وایي په قبلی سیمو کې واړ لمخه د تعلیم حالت خراب دی او حکومت له دې ډول اقدامات سره لا پسې خرابول غواړي. زموږ همکار سراج زهیر په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د فاټا غیر سرکاري تنظیمونو چایلډ رائټس موومنټ، فاټا کمیشن آف هیومن رائټس او فاټا تعلیمي اصلاحي جرګې د قبایلي سیمو په حق له د حکومت تعلیمي پالیسي رد کړې ده او ویلي دي چې دوی د دې پر ضد له پېښور احتجاج پیل کړو او که حکومت خپل دا پالیسي بیرته وانغېسته نو تر اسلام آباد به احتجاج کوي. له مشل ریډیو سره خبرو کې د مدني ټولنې یو غړي عبدالله بیټنی وی چې حکومت د آئین خلاف ورزي کوي، ځکه چې له 15 کالو نه تر 15 کالو پورې یو ماشوم ته تعلیم ورکوي ول د ریاست ذمہ واری وی او حکومت د فاټا د ماشومان نه د حق تروړي.
موږ بارو مرو چې خبر کی خبره نه سي منل نو اسلام آباد ته بزو او موږ به واکمن خلکو دروازې ته کوچه موږ سره دا ظلم مکه دا جبر مکه تر سو پوری فاټا ټیبل نه وی پر امن نه وی خلک کال ته تلی نه په لکونو خلک در په در خلک نو تراغو پوری دا خبره ناشونه دي. ولی چې تراغو پوری دا خبره کول د فاټا لولس سره یو بل لاس جبر دی دوی دا یو د تعلیم اختیار امنگ باندھے لاگو کو نمول نہ تعلیم اختیار منو نہ سیاسی اختیار منو نہ قانونی اختیار منو.
دفاٹا تعلیمی اصلاحی جرگی صدر اطلس خان شیرانی مشال ریڈیو تو ہوئی چی پا قبیلی سیمو کے دا پنزو زرو نور تعلیمی ادارو ضرورت تے او حکومت لگیا دے دلتے اسکولو نہ بندوی کی دفاٹا دا ماشومانو سرا زیادے دے
یا خود دفاٹا زول دے اسکولو نہ پا بمونو وال وزو والسل اگل پاس باندے اس پا دے طریقہ پا قانونی انداز باندے زمور دا نور اسکولو نہ دا بندے دو دے ریڈیو
دی اړه د نیم قبایلی سیمې ایفار نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال نو پختل نو د هغه وینا وا
یو فائدہ دی کې دم د چ فار ایگزامپل په یوزې کې تعداد زیات تا نو مخ کې د سې قسم سکول نو چې هغه کې 1500 ماشومان و غیلم دو استادان په دې پالیسی کې کم از کم چې کم ځای کې تعداد زیات وي هغه ځای کې هغه ماشومان ولا هغه خلکو لا به یو داسې نیو چې تعداد زیاتې دو سره به هغه لا سیوا ټیچران نه ملويږي. ایسا خلکو د سیو رائے چې کم ځای کې د خلک آی ډی پیز نو د غزي کې یا تعداد کم د یدا سکول نمبر چی نو پرونم پدی کی ما سیکریٹری صاحب سره خبر شوی وا پاغیم د دې سیر شوی د چ په کم ځای کې تعداد دوباره یا زیات شي او یا پاغزی کې د خلک واپس راشي کورونو لا نو دغه سکولونه به دوله دوباره مستعد کو دا یو په خن نیت باندې پالیسی جوړه شوی دا.
مشال ریډیو چې پدی اړه په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم ډایرکټر سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو د بیا بیا رابطې کولو باوجود ور سره خبرې ونه شوې. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ایف سی آر او پختانه پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے د هغه وخت انګریز واکمنانو د ایف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه و تپل شو؟
ایک خلک دے انگریزوں نے تسلط قبضہ یا حکمرانی منلنا
په دغه قانون کې څه دی؟
دے سیکشن ایک میں رواخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. ایف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو اوري او زموږ خبرونه هر ورځ سره نه هګینټه وړاندې کیږي. د پاکستان مذهبي ګوندونو د پنجاب پر حکومت غکړې چې د خزو ساتنې قانوني مسوده د بیرته واخلي او د اسلامي نظریاتو کونسل په مشوره د نوې مسوده جوړه کړي. د ګوندونو تیر مازیګر په لاهور کې تر غونډې وروسته په یو بیان کې وویل په هیواد کې لوا وار لمخه د خزو حقونو ساتنې قوانین شته چې باید پر هغوی سم عمل وشي. خو په همدې حال کې د بشري حقونو ادارې وایي چې پر خزو د زور زیاتی د کمولو او مخنیوي لپاره دا قانون ډیر ضروري دی. رابع کرم خان په دې اړه رپورټ لري.
د مذهبي ګوندونو د ښځو د تحفظ قانون واپس اخستو په لړ کې حکومت ته 28 مارچ پورې مهلت ورکړی دی او ویلي دي که دا واپس وانخستی شو نو په 2 اپریل اسلام آباد کې د علماو په یو کانفرنس کې به د دې خلاف د یو نوي تحریک اعلان کیږي. دې لړ کې 13 ورځ په لاهور کې د جماعت اسلامي مرکزي دفتر منصوره کې د مذهبي ګوندونو یوه غونډه شوې وه. په دې ګوندونو کې جماعت اسلامي، جمعیت علماء اسلام فی ډله، جمعیت علماء اسلام سین ډله او مجلس وحدت المسلمین ډلې ګډون کړی و. د جماعت اسلامي مرکزي دفتر نه جاری شوی اعلامیه مطابق چې مذهبي ګوندونه په ښځو د هر قسم د تشدد خلاف دي، خو پنجاب اسمبلی چې کم قانون منظور کړی دی نو هغې سره ټولنه کې د طلاق شرع سیوا کېدی شي. د اعلامیې تر مخه چې ملک موجود د ښځو د حقونو تحفظ په اړه په قوانینو دی سختۍ سره عمل درآمد وکړی شي او د کورني تشدد اصل وجوهات چې پکې غربت، جهالت، ګرانی، بیروزګاري، د جهیز ورکولو رواج او ښځې د وراثت نه د محرومولو د سلسلې خاتمه دې وکړی شي. په دې موقع د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وینا وه.
تو قانون آرٹیکل 38 د لومبی شک مطابق چې د پاکستان مسلمانانو لپاره انفرادي او اجتماعي توګه به اقدامات وچتول کیږي، د څه مطابق چې هغوی د قرآن او سنت مطابق ژوند تیر کړي. دا د این تقاضا ده چې زموږ کورنی نظام د شریعت مطابق وي. آرٹیکل 35 مطابق د پاکستان ریاست به د واده، خاندان، د مور او د ماشوم حفاظت کوي، نو د دغه قانون په نتیجه کې حکومت د دې خلاف اقدامات وچتوي.
تحفظ قانون پنجاب اسمبلی نه په دې ورسو کې منسوخ کړی شوی دی. د دې قانون تر مخه کورنۍ تشدد، معاشي استحصال، جذباتي او نفسیاتي تشدد، د بد کلامۍ او د سایبر کرایمز به مخنیوي کیږي. د قانون کې دا هم ویل شوی دی چې د تشدد ښکار یوه خاصه به د کور نشي وسل کېدی، سړی به د کوره 2 ورځو لپاره وسل کیږي او د کور د اخراجاتو ذمېواري به هم پوره کوي. پاکستان د سپریم کورټ وکیل او د قانوني چارو کارپوه اجمل خان وایي چې پنجاب صوبه کې منسوخ کړی شوی قانون د پاکستان آئین او قانون مطابق دی. د دې په وینا چې ملک کې نوی قانون د ملک د آئند اصول تر لاندې جوړول کیږي.
اوس کوم قوانین جوړ شوی دي بالکل ټیک دي، د خواتینو تحفظ لپاره، د هغوی حقوق لپاره ډېر خاص قوانین دي او موږ خو به ټیپیکې کوم دا خواهش لرو چې دلته هم زموږ د پروینشل سرویس چې کوم دی خواتین لپاره موږ دغه شان ته ایکس دغه کې د سنگ افندي کوټ هک لاندې د خواتینو او ماشومانو حقوق لپاره چاہے آدھا مہر پر شکل کی وی، مینٹیننس پر شکل کی وی، یا نور چې تمه سره وابسته کوم حقوق دي هغه سلسله کې دلته مې تلا مي موشي.
د ذکر د 13 ورځ د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن وزیر اعظم سره د ملاقات نه پس ویلي وو چې هغه دا بل ردوي او وزیر اعظم نواز شریف د قانون په اړه د نظر ثانی لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې ده. دا دی هم یادوي چې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل هم د پنجاب د ښځو د حقونو تحفظ په اړه دا قانون رد کړی وو.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدلی شئ.
اوریدونکو، کراچۍ کې وسلوالو بیگانه وخت د پولیسو پر چوکۍ په یو چک پوسټ او د یو قاضي یا جج پر کور د وړو بمونو بریدونه کړي دي، جبکې ځاني زیان نه دی شوی. هلته امنیتي ځواکونو رینجر وایي چې نه یوازې 13 مشکوک کسان نیولي، بلکې په ښار کې د وسلوالو برید یوه لویه هڅه شنډه کړې هم ده. په دې اړه نور معلومات د محمد عمران په رپورټ کې ورو.
د سند پولیسو ویان قمرزیب ستی د چهارشنبه په شپه ناوخت مشال ریډیو ته ویل چې د خار په مومن آباد سیمه کې نامعلومه کسانو د پولیسو په یو چوکې او په ډیفنس سیمه کې د سند های کورټ د یو جج په کور د کریکر بمونو د لارې حمله کړې دي. دوی چې دوه بیلابیلې حمله شوې دي، یو په مومن آباد تانا او بل ډیفنس کې د یو جج په کور. دواړه حملې د کریکر بمونو د لارې شوې. ډیفنس کې شوې حمله کې بم نه چاودېدلې او مومن آباد تانا باندې شوې برید کې دیوالونو ته زیان رسېدلې. دا خبره لا تر دې د منه د پډاګه شوې چې دغه برید نه وړاندې جج ته سدړکې ورکړې شوې وي او کنه د دې لا پلټنې روانې دي. د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود بیان، قاری سیف الله او د شمالي وزیرستان تحریک طالبان مجلس عسکري د دې پیښو ذمہواري منلې ده. نیم فوجي ځواک رینجرز ویان دوایي چې د خار شاه فیصل کالونۍ نه شپږ وسلوال نیولې دي چې د قبضې نه دوه لوی او اووه وړې مشین ګنې، 13 ټوپکې، 8 تماچې او 11 کریکر بمونه ترلاسه شوي. د رینجرز ویان زیاتوي چې د یوې بلې کاروایۍ پر مهال د خار د بیلابلو سیمو نه او ملزمان نیولی چې پکې یو د هدفي وجنې کوونکو مشر او توفیق جاګیرانی نومیدن د اغوا یا تختونې کوونکو ډلې مشر هم شامل دي. تور جوړاندې هم په خار کې د رینجرز په څوکیو باندې نامعلومه کسانو د کریکر او پلاسټک پتیلیو کې بند بمونو د لارې بریدونه کړي وو. پولیس ځاني زیان پکې نه و شوې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیسه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
اړوندګو تاسو مشال ریډیو اوري او دا هم درته چنن په نړیوال شلوریز کپ کې د بنگلاديش او پاکستان میچ ته یو غنټه پس دا شروع کیږي. په بتاسه نور تازه معلومات په دې اړه درکو. خوس خو د خبرونو نیمایي تر ورسېدو، بلکې د خبرونو نیمایي تر ورسېدو د خبرونو لنډیز بور
سهار د پېښور په صدر سیمه کې په یو بس کې بمی چاودنه شوې ده. پېښور د پولیسو مشر او د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي په دې چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او له 150 زیات ژوبل شوي دي. د برید ذمواري دوه ډلو قبوله کړې ده. د مجلس عسکري او لشکر اسلام ډلو مشال لړیو ته د نامعلوم ځاینه د ټلیفون پر لیک کومنله چې د حملې تر شا دوی لاس درلود. د پاکستان پوز لخوا د مارچ په 15 په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د ملک پوځي عدالتونو 14 کسانو ته ترهګرۍ اړوند په کیسونو کې د مرګ سزا ورولې. پوځوای په دوی کې هغه کسان هم شامل وو چې په 2013 کال کې 10 بهرني غرختون کې وژلي وو. په کراچۍ کې وسلوالو د پولیسو پر څوکۍ او د یو قاضي په کور د وړو بمونو برید کړی دی. په دواړو پیښو کې چا ته زیان نه دی اوښتی. هلته بېګا د کراچۍ رینجرز ځواک دعوه وکړه چې د دو چاپو پر مهال یې 14 مشکوک کسان نیولې دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي د پنجشنبې ورځې نه یو وار بیا په دغه صوبه کې د سختو بارانونو لړۍ پیلېدونکې ده او خلک دې هنګامي حالاتو ته ویښوبېدار اوسي. د ترکمنستان صدر قربان ګلی بردی محمدوف نن د چهارشنبه په ورځ په دوه ورځني سرکاري دوره پاکستان ته ورسېد. نوموړي ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نورخان ایربیس هرکلی وایي. مقدونیا هغه سلګونه کډوال بیرته یونان ته استولې چې تیره ورځ پر پولې د ودرول شو موانعو نه تیر شوي او هڅه یې کوله چې لویدیځ اروپا په لورې خپل سفر ته ادامه ورکړي. امریکا ټلویزیونی شبکې اندازه لګوي چې د ریپبلیکنز ګوند ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتس ګوند هیلری کلنټن په فلوریدا ایالت کې د خپلو ګوندونو مقدماتي انتخاباتو کې بریاوې ترلاسه کړې.
اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز له نجیب عامر څخه واورید. د نجیب عامر یو بل خبرونه هم درته خبرو. مخکې موږ سره واده وکړو چې د مشال ریډیو مجله درته لرو. راځي چې دا ورو ادبي او کلتوري خبرونه ده.
د مشال راډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوی مجله کې موزه نجیب عامر هرکلی کوم. د ژوند دیوه مو بل اوسه. دیوه د تورتمونو لمن سیری او د میونو پر مخ رڼا شیندي. ژوند هم د ډیوی مثال لري. په ورو ورو پر مخ سی او یو ورځ زلا د تل لپاره خاموشه شي. مخکې تر دې چې د ژوند دیوه مو مړه شي پر خلکو مینه وویشي. شګفته کړه لکه لمر تندې هر چاته چې په تک دې سیاپوش تمام جهان شي. گران اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ. د اسکر د مستندو فلمونو جایزه پاکستانی ډایرکټر شرمین عبید چنای وګټله. د افغانستان حکومت د پخوانی ولسمشر داود خان مقبره په اساسي ډول جوړول غواړي.
کله د مخبري خبري یاجي خپل چې مور یې سوول چې 40000 ډالر از خپل جیب څخه در کوم او 20000 ډالر به زه د حکومت د بودیجې څخه وتاسته در کوم.
د ایران په تلویزیون د افغانانو په اړه د یو نوی سریال خبره دوه افغانان را پارولي. په کراچۍ کې لیکوالو د مزاحمتي ادب په اړه غونډه وکړه.
شاعري او ادب مزاحمتي ادب او چې هغه خدای خدمتگار پیدا کړی دی، حقیقت تاریخ مورسین پیدا کړی دی، هغه سرکو فکر پیدا کړی دی.
د یو داسې لیکوال خبرې در اورو چې ځان ته خپل مجرم وایي.
ما ته د ناول یا د کتاب لیکل ګران نه دي، خو چاپول راته ګران دي. دا غو پیسې
نور مطالب هم را سره شته، خو وروسته در پیژنو. را سره اوسه. اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې پامیر ساحل تاسو ته د اونۍ کلتوري خبرونه وړاندې کوي.
پاکستانی فلم جوړونکي شرمین نوبید چنائی د سږ کال د آسکر د مستندو فلمونو جایزه ترلاسه کړه. د نوموړي جوړ کړی دغه فلم د 19 کلنې سبا قیصر په نامه د هغې نجلۍ په اړه دی چې په 2014 زیږیز کال کې په پنجاب کې خپل پلار له دې کبله په ډزو وویشته چې په خپله خوښه یې واده کړی و. د امریکا په لاس انجلس ښار کې د آسکر 83 اکاډمي ایوارډ په دستوره کې د غیرت په نوم د وژنې پر موضوع جوړ شوی دی فلم مقابله له نورو څلورو فلمونو سره وه. شرمین عبید په 2012 زیږیز کال کې هم آسکر جایزه د خپل یو بل فلم لپاره ګټلې وه. هغه فلم مخ ژغورنه یا سیوینګ فیس نومېده چې د هغو میرمنو په اړه و چې تیزاب پرې شیندل شوي ول. 30 کلنه شرمین عبید چنائی لومړی پاکستانی فلم جوړونکی ده چې آسکر جایزه یې ګټلې دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی وایي حکومت پتیلې ده چې د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره له سره جوړه کړي. نوموړی وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ورته سپارښتنه کړې چې په دې پروژه د ژر کار پیل کړي. افغان حکومت ډېر ژر د سردار داود خان د واکمنۍ د پرمختګونو د څېړلو په اړه د یو علمي سیمینار جوړولو هوډ هم لري. په دې اړه یوه کمیټه هم جوړه شوې ده چې مشري عبدالباری جهانی ته سپارل شوې. افغان ولسمشر ویلي دی له خپل جیبه 40000 او د حکومتي بودیجې څخه 450000 ډالر پانګه ورکوي. په بنو کې د موسیقي یو نوې اکاډمي جوړه شوې ده. د هنرمند موسیقي اکاډمۍ بنسټ یو شمیر ځایي هنرمندان ویخه او ورته د خیبر پښتونخوا او کراچۍ د یو شمیر پښتنو هنرمندانو مرسته هم ترلاسه ده. یو شمیر ځایي لیکوالانو مشال راډیو ته ویل چې په هنرمند موسیقي اکاډمۍ کې زده کوونکو د زده کړې لپاره خپل نمونه رجسټر کړي دي او دا لړۍ پسې روانه ده. په پښتونخوا کې د موسیقي مینوال د داسې هنري مرکزونو پر پرانیسته خوشحالي ښکاره کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څنګه په نوښت کراچۍ ښار کې یو ادبي غونډه وشوه چې موضوع یې په پښتو ادب کې مزاحمت و. لیکوالانو پر دې موقع وویل چې تر خوشحال خټک وروسته اجمل خټک، سیف الرحمن سلیم، قلندر مومند او ځینې نور د پښتو مزاحمتي ادب له سرخیلانو څخه ول. پر دې موقع خالق داد، امید، منان باچا، ساگر تنقیدی او ځینو نور لیکوالانو خپل نظرونه د غونډې لیکوالو ته وړاندې کړل. په غونډه کې یوه آزاده مشاعره هم وشوه. په بنو کې ځایي لیکوالانو او خبریالانو د وژل شوي خبریال ارواښاد ملک ممتاز دریم تلین ولمانځه. ټرایبل یونین آف جرنالیسټس د بنو په پریس کلب کې د ممتاز تر څنګ د هغو نورو قبایلي خبریالانو یادونه هم وکړه چې په وروستیو جنګونو کې وژل شوي دي. پر دې موقع د خبریالانو دې ټولنې د شمالي وزیرستان څانګې مشر نور بهرام مشال راډیو ته وویل چې خبریالان په پرله پسې توګه په نښه کېږي. دوی د حکومت نه د خبریالانو ساتنې غوښتنه وکړه.
پامیر ساحلو چې د اونۍ فرهنګي خبرونه درته وړاندې کړل. شرمین عبید چنائی پاکستانی خبریاله، سیاسي فعال او فلم جوړونکی ده. نوموړی لومړنی پاکستانی میرمن ده چې د آسکر په نوم د مستندو فلمونو معتبره جایزه دوه واره ګټلې ده. نوموړی په 2015 کال کې جلی په سین کې مستند فلم جوړ کړ چې د سخت کال آسکر جایزه یې وګټله. شرمین په 2012 کال کې هم د آسکر ایوارډ ګټلو. هغه مهال نوموړی یو بل مستند فلم جوړ کړو چې د مخونو ژغورنه نومېده. شرمین نور فلمونه هم جوړ کړي او نورې نړیوالې معتبرې جایزې هم ګټلې دي. زموږ همکار اسمت ساروان پرې راپور لري.
د آسکر د مستندو فلمونو جایزه د پاکستانی ډایرکټر شرمین عبید چنائی فلم د غیرت په نوم قتل وګټه. دا مستند فلم د سبا نومې 13 کلنې نجلۍ د کیسې په اړه دی. سبا د خپلوانو له لوري د ناموسي غیرت په نوم ویشتل کیږي او سین ته اچول کیږي. خدا نه مري، مګر ځان داسې شي چې مړه شوې ده. سبا ژوندۍ پاتې کېږي. د روغتون د ډاکټرانو او پولیسو په مرسته دعوا اقامه کوي، خو فشار پرې راوستل کېږي او دې ته مجبوریږي چې له دعوې لاس واخلي. شرمین عبید چنایی د آسکر جایزې په ترلاسه کولو خوشی ښکاره کړه. ویویل د دې فلم په وجه په پاکستان کې د غیرت په نوم د قتلونو مسئله راپورته شوه او دا د دې لپاره تر هر راز جایزې زیات اهمیت لري.
I was kind of not expecting this at all, but the power of being nominated for an Academy Award really does mean for a country like Pakistan.
ما د دې جایزې د ګټلو توقع نه درلوده، خو دومره وستره جایزې ته کاندیدل په داسې هیواد کې لکه پاکستان، تاسې حتی قوانین بدلولای شي، ډیره لویه خبره ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر دوشنبه په ورځ خپل دفتر ته ورغوښتم چې هلته مو فلم په ګډه سره وکړو. په دې دفتر کې د پارلمان یو شمېر وکیلان او قانون پوهان هم وو. هغوی اوس په قوانینو له سره کار کوي. زما فلم د عفو په اړه دی او د بخښنې په اړه دی او په دې چې قوانین څنګه پیچل شوي دي او اوس د قوانینو پر تغییر کار کیږي.
د ودیش کلنې شرمین مخکینی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه وو او په 2012 میلادي کال کې د مستندو فلمونو تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړې وه.
د شرمین عبید چنای د ګټلې جایزې په اړه مو راپور له عصمت ساروان اوریده. بیا هم د یوې میرمنې له هڅو مو خبرو چې پښتنو ته خدمت کوي. حسینه ګل تنها په دې وروستیو کې درې نوي کتابونه چاپ او ولسته وړاندې کړل. نوموړې د نوخار د کاکا صاحب اوسېدونکې ده او د شعر او نثر په میدان کې فعالیتونه کوي. حسینه په راډیو کې د خبرونو کوربتوب هم کوي او په لرو بر کې د پښتنو ادبي محفلونو ته هم تر خپله وسه ځان رسوي. د حسینې سره مو د زړه خواله کړي. حسین اگل د مشال رادیوی مجله کې درته هرکلی وایم. د خپلو تازه چاپ شو کتابونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ او په سر کې مبارکي هم قبوله کړئ زموږ لغړې.
ډېره زیاته مننه نجیب جانه، خوشحاله یم چې له اوریدونکو سره خبرې کوم. نو څو پورې چې د نوو چاپ شو اثارو خبره ده تپوس کو، زه به دا ووایم تېرو ورځو کې دغه کتابونه نوي چاپ شوي دي. زما درې کتابونه چاپ شوي دي په یو ځای باندې. نو کتاب چې کوم دی نو هغه زما ناول دی، دویم ناول مې دی په مجموعي طور باندې. وختونه یې نوم دی که نه، وختونه ناول چاپ شوی دی. او دې په څنګ کې یو بل کتاب دی، هغه د امریکي یونلیک دی، په لاره ځم ټوله زنګېږم، دا د دغه یونلیک نوم دی. او درېیم کتاب چې کوم دی نو هغه لنډې کیسې دي، د اوښکو مارغان.
صحیح. نو حسینې، وروستي کتابونه چې د چاپ شول لکه تاسو چې یادونه وکړه، نثري کتابونه دي. شیر ته خو مشاکړې نه ده، ځکه پښتانه ستا د شیرم ډېر مینوال دي.
بالکل، ما ته خپله احساس دی لکه شی زدي کوم دانه چې شعر ما پرې خودی دی. خو دا دی چې کوم سیاسي اثر چې کوم دي نو هغه د نثر راغلي دي، او داسې خبره بالکل نه ده. د مینوالو خواهش، د هغوی مینه، د هغوی چې کوم ما سره په دغه حواله کومه مینه ده او کوم محبت دی، نو زیات شم د ټولو پښتنو نه، د ټولو مینوالو نه، د شعر د اړیکه سره انشاءالله دی سره همدغه جاري وي. او راتلونکو وختونو کې زما پام دی چې یو کتاب راشي، ځکه چې پرله پسې د نثر کتابونه راشي. بنده بیا یو تن ده خامخا مې څه یې راوستي، شعر ورپسې راشي. نو دا دی چې یو کتاب مې تیار کړی دی، هغه خیر انشاءالله ډېر زیات شي.
صحیح. موږ به ورته په تمه یو چې ستاسو د شاعرۍ بل کتاب له خیره کله راځي. خو تر هغې وړاندې که زموږ اورېدونکو ته خپل کوم شعر زموږ د خپرونې د لارې په لطف کوي، خوشاله به شو.
کوم کتاب چاپ شوی دی؟ د دې درېو کتابونو نه مخکې تله ما څنګه جدا، نو د دغه کتاب نه به زه د مینهوالو لپاره یو څو شعرونه وړاندې کړم. تاسو ټولو په نوم باندې دا یو څو شعرونه دي چې زار له ژوندانه یو، زار له ژوندانه یو، شکر پښتانه یو.
واه، ډېر
زار له ژوندانه یو، شکر پښتانه یو. دا تپوس نستانه دی اوایا دا تپوس نستانه دی اوایا او تا ته پته نه لګي، تا ته پته نه لګي ډېر بلا خواږه یو،
ډېر ډېر ډېر.
او هسې راته بد وایي، هسې راته بد وایي نه جانانه
لرو. د مشال رډیوی مجله اوري د میرمنو له فعالیتونو خبر شوي، خو پښتانه سړي هم لچانه کم نه دي. د دوی همت هم لکه د هیمالیا غرونه دنګ هسک او لوړ دی. د یو داسې پیژندل شوي ادیب سره مو خبرې کړې چې د پښو په ګوتو د پښتو کتابونه کمپوزوي. عبدالقادر مجرم لاسونه لرل خو خدای ترې واخیستل، خو د همت ونه بایله. دی اوس خپل او د نورو کتابونه کمپوزوي خو د پښو په ګوتو. د شیر لنډې کیسې او ناولونه هم لیکي. تازه ناول زونه کاګي په نوم اوس چاپ شوی دی. نوموړي د دې کتاب په اړه مشال رادیو ته داسې وویل:
زبا یو خبر در توکم د دې سوچ ته ولیک زما نظر واوښته. لما سره په سکول کې درې څلور کښنیان له یو لیر ځای سره تلل، سبق به لما سره ویلې. نو کوم وخت چې به موږ د ادې چټۍ ورته نیم چټۍ چې په هغه باندې موږ راووتو، زه به کور ته راغلم، دا ماشوم به په ما پسې کور ته راغی. ساره نو به د ماشوم څه کیسې په ما پسې هره ورځ کور ته راځي. نو هلته ویل ما سره چای پیاله وکړه. بل ورځ چې به زه راغلم سکول کې، به دا ماشوم ولې دلته راځي؟ هغه وایي چې ورور، دا خو ستا ووځي، دا ماشومان تنګوي، دا خدا رنګه یو د چا ناجایز اولاد یو چا پیدا کړی دی، اوس لا غسر اوسي. زما لاغه وخت زه دې ته نظر واوښتی چې زه په دې باندې یو ناول ولیکم. او ناولم د دې ماشوم شاوخوا تقریبا ما لیکلی دی.
عبدالقادر مجرم کتابونه لیکي او په خپلو پیسو یې چاپوي، او بیا دا کتابونه په خلکو په ویډیا ویشي. نوموړی وایي د کتاب لیکل ورته آسان دي، خو چاپول یې ګران دي. دی د هغې ورځې په تمه دی چې کتاب خپرندویه ټولنې د ده آثار په خپل لګښت چاپ کړي.
دا خبره درسته ده چې ما ته ډیر ملګری وایي چې بای ته کتاب خلکو ته ولې مفت ورکوې، کتابونه مه ورکوه، مفت خرڅوه. او زما مقصد دا دی چې زما پیغام تر یو چا پورې ورسېږي، څوک استفاده ځینې وکړي. او دا خو یو حقیقت دی چې ما ته د ناول یا د کتاب لیکل ګران نه دي، خو چاپول یې راته ګران دي. دا غو پیسې زه نشم پر کولی. دویمه خبره دا ده، زما مقصد هم دا دی چې زما پیغام تر یو چا پورې ورسېږي. هغه که زه د پیسو ګټلو لپاره دا کار نه کوم، خو دومره ضروري که یو څوک زما د کتاب چاپولی سي، د خپلې ادارې له طرفه، د یو بلې ټولنې له طرفه، زه زما له خوا زه خپلې اجازه ته ورته زه نه پیسې پر ګټم او نظما ودې ته هغه دی چې زه پر دا باندې کاروبار وکړم.
اوس مهال پښتانه کره کتونکي وایي د ښه شعر تر څنګ د خوږ او معیاري نثر اړتیا ډېره لیدل کېږي. له ښه مرغه د مجرم په شان د ښو لیکوالو پام هم دې لوري ته اوښتی دی.
خبره داسې ده، د شاعري نثر په کار دی، شاعري هم ډېره وسي، شاعري هم ضرورت دی د خلکو د پښتنو. او ناول لیکل، نثر لیکل، زموږ بسران وایي چې په کار دی نثر زیات ولیکل سي. زه په خپل ذاتی تو شاعری خوم کوم، خو کم غمینه چې ازما ده یا ازما کم پیغام زه خلکو ته رسولی سم، زه خپل پیغام په دا ناول کې شر رسولی سم. او تر لنډه کیسه هم شر رسولی سم، ولې لنډه کیسه هم لیکلې ده. لما سره ازما یو ټولګم ستا، خو په هغه کې زه څه دقت محسوسوم په ناول کې چې دی، او یو زما تنده شماتېږي چې کم پیغام یا غزه تر خلکو پورې په شایسته طریقه رسولی سم.
د لیکوال عبدالقادر مجرم خبرې مو واورېدلې. که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکا، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی وایي حکومت په تیلې ده چې د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره له سره جوړه کړي. له نوموړي سره د مشال اډیو همکار احمد تکل خبرې کړي.
د داود خان د مقبرې د جوړولو مفکوره د لوی کندهار د شورا په نوم یوه ټولنه ده چې په دې کې د زابل و د کندهار و د اروزګان و د فراه د مشران برخه لري. دوی د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو مفکوره را پورته کړې وه. بلاخره یې وویل چې باید د جمهور رئیس سره په دې اړه تماس کړي. د مقبرې خبرې یادې شولې. جمهور رئیس وویل چې $1,000 زه د خپل جیبه څخه درکوم، او $1,000 به زه د حکومت د بودیجې څخه وتایسته درکړم. نورې پیسې که بیا کمېدلې پاتې په خپل تاسو برابرې کړي، دا مخپله به په طبیق په جوړ کړو.
جهاني صاحب، په افغانستان کې خو د ډېرو زیاتو سیاسي مشرانو که مهم وو یا نه وو مفشانې مقبرې جوړې شوې دي، نو د مقبرې جوړول آیا د حکومت لپاره کافي دي او که نور څه پلانونه هم شته؟
د مقبرې جوړول د مهمو اشخاص یا د هغو اشخاص چې د وطن په سرویس کې مثبت رول درلودلی وي دا ډېر ښه کار دی. یعنی خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هېواد لپاره مفید تمام شي هغه خلک یې نه هېروي او خلک یې په استعمال کې هم قدر کوي. خو دا یوازې کافي نه ده. ځوان نسل یا آینده نسلونه باید د خپلو مشرانو د کارنامو سره بلد شي چې هغو څه شي کړي دي چې پر هغوی باندې مقبرې جوړې شوي دي. نو په دغه ارتباط باندې ما جمهور رئیس څخه وغوښتله چې کچېرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو توضیح کولو دپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د پنځه کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې په هغه کې د علومو اکاډمي د اطلاعاتو کلتور وزارت د عالي تحصیلاتو وزارت او دغه راز که چیرې ممکن وي د ګاونډیو هېوادو یو استادان برخه ولري نو یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو د کتاب په شکل باندې به یې چاپ کړو. بیا د جمهور رئیس ته په دې مفکورې ملاتړ وکړي. بیا به د چیف اکاډمیک د فرهنګ وزارت کې د دغه سیمینار مشرتوب په غاړه باندې واخلي. هغه د کمیسیون ریاست یې ماته واستوي او بیا به د چې هر ډول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له وزیر عبدالباری جهانی سره مو د احمد تکل مرکه اورېده. د مشال رادیوی مجله اورئ. د بنو په پریس کلب کې د هغو څوارلسو قبایلي خبریالانو په یاد کې یوه غونډه وشوه چې په تیرو څو کلونو کې د جنگ پر مهال وژل شوي دي. په دوی کې ملک ممتاز په نوم هغه خبریال هم شامل دی چې درې کاله وړاندې ووژل شو. د غونډې تابعیا ټرایبل یونین آف جرنالیسټ او د بنو خبریالانو کړې وه. غونډې ته د وینا پر مهال د قبایلي خبریالانو د ټولنې یو مشر نور بهرام داسې وویل:
فاټا صحافیون چې دي هغه ډېر په مشکل حالات شي رپورټینګ کو. د تیر پنځلس کاله چې کوم دي پیغې شي ډېر زیات مشکلات سره ځکه مخامخ شوي دي چې په دې دوران شي هغه صحافیون چې هغه به په فیلډ شي چار کړله او د خلکو اوز به رسولو پیغې شي سویرلس پیر صحافیون شهیدون شکړي شوي دي. د شمالي وزیرستان سینیئر صحافي ملک ممتاز یا شامل وو. د خلکو اوز به چتولو د خلک فریاد او دای شهید کړل شو. خو تر اوسه پرې د حکومت طرف نه هیڅ داسې نخې نشانی مشته نشي لیدلې چې د د مرګ سپلټنه شوی وي او د بچونو لپاره د ګورنمنټ څخه کړی وي یا ورسره چې کیمه د سره منسلک ادارې وي هغه داسې څخه کړی وي سره د وعده سره د اعلانې.
مشران هم په غونډه کې موجود وو. د دوی وینا وه چې قبایلي خبریالان د سر په بیه راپورونه جوړوي او د دوی ژوند هم له وسلوالو او هم له حکومت لوري نه تر ګواښ لاندې دی. یو قومي مشر ملک غلام وویل خبریالان د رښتیا استازي دي. د په ځانګړي ډول د ملک ممتاز یادونه وکړه:
ممتاز یو ډېر بهادر د دې قوم چکیم او اوز اوچت کړی وو. کین سویرت صحافیون دی مسلې سره شکار شوي دي. خدای دې جنت پر دوست ورکو. په دې ته مې خارج تحسین پېښ کوي. قبایل چې څومره صحافیون دي د 2001 نه اونسا تر ننه پورې ډېر په لوی مشکلات کې دي او سخت تکلیف کې دی. عوامې د خلکې د پوره چکیم کلام او کیم اوز اوچت کوي په ډېره مشکل دور کې دي. مینه د حکومت نه دا مطالبه کی کیم وعده د صحابیون د شهیدون سره شوی وي هغه د خمه خاوه ته پیرا کو قبلی صحابیون ته تفوض ورکړ شي د چې کیم تفوضات وی عدالت لرکو.
د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې خبریالانو ته د پی خود انزورولو اجازه نه ورکوي. خبریالان بیا هم هڅه کوي چې خلک له تازه حالاتو خبر کړي خو کله کله خبر ورکونکي هم د یو خبر جز وګرځي. اوس ورزو کراچۍ ته. هلته پښتنو لیکوالو په یوه غونډه کې په مزاحمتي ادب باندې خبرې کړې. مزاحمتي ادب د پښتو ادبي پانګې یوه مهمه اساسه ده چې وخت په وخت لیکوالو پکې تبازمۍ کړې ده. ځینې سرچینې ریښې عین تر خوشحال خان خټک پورې رسوي. په کراچۍ کې د مشال لډیو خبریال محمد عمران دغې غونډې ته ورغلی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سین څانګې په دفتر کې شوې دي غونډه کې لیکوالانو او شاعرانو په پښتو ادب کې د مزاحمتي ادب په کردار مذاکره وکړه. غونډې ته د وینا پر مهال لیکوال او شاعر منان باچا ویل چې د اجمل خټک او د هغه ملګرو مزاحمتي ادب د یو تحریک په توګه شروع کړی وو. پښتو ادب ته لویه ګټه ورکړې. ولې بل اړخته د دوی پر ضد هم لیکونه شوي دي کوم چې د پښتو ادب ګټه ده.
د ټولنیز ادبي پرمختګ کې شروعات شوې ده. هغه اجمل صاحب
خلندر سیف الرحمن سلیم یاد آگے داغو نور مرگر آگے پدے تو لنیز ادب کے چو موجود اور پختو دا پارکارو کو دغی نوی انداز زدائیم چے دا مزاحمتی اندازو او آگا چے دے تاگے کے پختو ادب دے دے سر پدے ہو جا زیاد مخیطا لارو چے دی کل دا شروعاتو کنو زدو دی پر رد کیوں لکا شروعاتو
ساگر تنقیدی پر دے مقویل چے پا پختو کی مزاحمتی ادب خوشحال خان خٹک دخپل شاعرے پا ذریعہ شروع کرے او ہم دا سلسلہ تر دے دم روانہ دا نن مزاحمتی شاعری دا پختو ادب یو لویا او مهم برخه ګرځیدلی
شاعری او دغه مزاحمتی ادب او چې هغه خدای خدمتگار پیدا کړی دی هغه کا کاریسن بورسین پیدا کړی دی هغه سرتو فکر پیدا کړی دی هغه اپتیریتی پیدا کړی دی کومګه دغه درش خدای خدمتگار تاریخ نو التن پای کې شاد محمد بیگی او د پیدا سے چکم کردار دی بیاج بن خټک سے داغه نثر او داغه شاعری او کاغه ڈرامه لیکل کاغه افسانه لیکل کاغه سلی کړی دی نوغم مکمل برغبان مزاحمتی ادب بندی تک کڑے وے کا کڑے مزاحمتی ادب پختو ادب کوڑان دے پختو کے ڈیر لوئے کردار
عمدارنگ خالق داد امید ویل چې مزاحمتی ادب د دې منطقې پیداوار دی ولی نور تحریکونه او د دغه تحریکونو سره تړلې ادب د بهر نه راغلې
ترقی پسندی جدیدیت او مزاحمت دا لسمه صدای د آخري تحریکونه دي وسو په دې خطه کې په مزاحمتی ادب باندې د سچو نه زیات ویار چې کوم خلک کې هغه بنگالیان ترقی پسندی او جدیدیت څنګه د بهر نه راغلي دي مزاحمتی ادب د سي د بهر نه راغلي دا د خپل پیداوار دی دلته یو کلونیزم بیک گراؤنڈ یو زور زبردستی وا دے بیرونی خلقو اقتدار
دا غونډه په پای کې آزاد مشاعره مو سوچ پکې غنو شاعرانو خپل کلام نو واورول
مشر منګي په سر ولاړه تپوسنه کول دل تپو خاف او خاف درو تاسو نو لیدل
په خبره چې ای پی وحل کېدو تا تماشا کړه چې سرتور سرتورې دو تا تماشا کړه باجوړ چې سوزې دو تا تماشا کړه خیبر را نڑے دو تا تما شکڑا د زان خرسو اربابانو پی خورا د دیوانو د پیریانو پی خورا
د ایران د دولتي تلویزیون یو سریال د افغانانو غوسه را پرولې ده اعتراض کوونکي وایي د شیو یا خبرېدل په نوم دا سریال به د هغو افغانانو پر ضد کرکه راپورته کړي چې په ایران کې ژوند کوي رضوان مراد په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور ته وړاندې کوي
د ایران دولتي تلویزیون فبروري میاشت په شلمه نیټه د شیو یا خبرېدل په نامه د یو سریال خپرول پیل کړل دا سیریال د یو افغان کیسه کوي چې بیولوژیکی ویروس لري او د امریکا لخوا ایران ته استول شوی دی د ایران د دولتي تلویزیون د سیریال د زیاتو افغانانو غوسه او سخت عکس العمل پارول دی په دې سیریال کې د ایران د سازمان دفاع خودی ځواک د یو ځوان ډاکټر په واسطه چې دغه افغان درملنه کوي دا بیولوژیکی حمله خونڅه کوي ویل کیږي چې د ایران د سازمان دفاع خودی ځواک چې تر دې مخکې پر ایران د سایبر او بیولوژیکی بریدونو په اړه خبرداري ورکړه د دې تلویزیونی سیریال په جوړولو کې مهم رول لوبولې ده د دې سیریال منتقدان وایي دا به په ایران کې د میشتو شاوخوا 3 میلیون افغانانو پر وړاندې چې یو شمېر په قانوني او ځینې په غیر قانوني توګه دغل توسیږي کرکه او تاوتریخوالی پورته کړي افغانانو د ټولنیزو شبکو له لارې پر ټولنیزو عقایدو د دې سیریال د منفي اغیزو په اړه هم خبرداري ورکړه ده یو افغان پر خپل فیسبوک لیکلی دا سیریال پر ټولنیزو عقایدو منفی اغیز کوي او خلک هڅوي چې افغانانو ته د جاسوسانو په سترګه وګوري یو بل افغان لیکي زه افغان یم د دې سیریال جوړونکي بل هیڅوک پیدا نه کړ چې سپکاوی ورته وکړي دا ډیر د شرم ځای دی د فعالانو یوې ډلې په کابل کې د ایران سفارت ته په دې اړه یو لیک هم استولی چې دا سیریال پکې غندل شوی دی د ایران په داخل کې ځینې کړیو او حتی د دې هیواد سخت دریځو هم د شیو په نامه سیریال پر وړاندې عکس العمل ښودلی دی د ایران د سخت دریځو یو خبري آژانس تسنیم ویلي چې دا سیریال په ټولنه کې ژورې اندېښنې پیدا کوي خو د شیو سیریال جوړونکي بیژن شیرمرز فارس خبري آژانس ته ویلي چې د دې سیریال د 1200 برخو په لیدلو سره به منتقدان پوه شي چې په دې کې افغانانو ته سپکاوی نه دی شوی
گران اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا د الله پامان